زکر په قدر تر او هدف کویګم فضل خدای په خاطر چې فاونډر را کار کوم او زکر دا چې انسان روحنۍ ته بیای نو تعلیم دی چې انسان کولای شي ټولنه وروزی او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې خویندې او میندې دوی هغه کسان دي چې وایي که باسواده نارینه مثلا یعنی ځان باسواده کوي یا په تن کې بعضې کسانو ته ګټه رسي نو د یوې باسواده او پوهې ښځې یا مېرمنې د سواد پایله کې ټولنه تربیه کېږي او ټولنه روزل کېږي.
بله ښاغلی حکیمی، نن د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې دا محدودیتونه چې په ښځو لګېدلي په نجونو لګېدلي دي، دوی ویلي چې نجونو کورنیو او افغانستان راتلونکي لپاره ناوړې پایلې لري. دا پایلې څه کېدلی شي مثلا په لنډ او اوږد مهال کې؟
دا پایلې ډېرې معلومې پایلې دي لودین صاحب، چې کله چې مثلا یو بې سواده نسل موږ روزو او هغه په جهالت کې ټولنې ته ډالۍ کوو او غواړو چې ټولنه له دې نسل څخه ګټه واخلي چې هغه تعلیم هم متاثره ونه لري، په راتلونکي کې زده کړه هم ونه لري، نو موږ به څوک ټولنې ته ډالۍ کړو، څوک به جامعې ته ولېږو چې هلته کار وکړي، د ښوونکي په حیث، د ډاکټر په حیث، د انجینیر په حیث، د یعنی د ټولو ساحو د اړو کارکوونکو په حیث. نو زه فکر کوم چې بیا هغه قصه ده چې بعضې دوستان او بعضې یعنی نیمه دوستان چې یو فرصت پیدا کړي څو وخت وروسته بیا به سره وایي چې هله افغانستان خو دا شی نه لري، یا مثلا خلک یعنی دومره شاته پاتې دي او خبر لري نه چې دا د سیاستو آگاهانه یا ناآگاهانه سیاستونو پایله ده چې متاسفانه خلک فعلا له دې کړاوونو سره مخ دي. او یعنی زه هیله نه لرم چې دا موضوع د ما هیله دا نه وایي چې دې موضوع تر دې حده پورې یعنی دوام کړی وای، او هېڅ هیله نه لرم چې دا موضوع نور هم پسې اوږده شي. وګورو چې کوم هغه کسان چې هغوی سیاست په لاس کې لري او د سیاست واک یې په لاس کې دي، نو دا چې څه غواړي او څه کوي، نو زه فکر نه کوم چې په دې موضوعاتو کې اشغال، خارجي مداخله او داسې نور د عقیدې مخالف مسایل شامل دي چې هغه حاکم نظام ته یا طالبانو ته یا امارات ته د منلو وړ نه وي. خو بیا هم سړی څه ووایي نه لدي.
سلامات اوسئ حکیمی صاحب، مننه. رښتیا هم ډیر ویل نه کیږي، ځکه دغه د طالبانو کوم چارواکي چې دا رادیوګانې اوري وایي بچ نه رادیوګانې تمام ورځ همدې مسلو پسې راخیستي، خو دا رادیوګانې رسنۍ ما او تا چې خبرې کوو، خو د ولس له درد خبرې کوو، د ولس درد دی اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې
هدف خو ولدا چې بخنه غواړم چې تاسو خبرې مقدر کړئ، خو ولدا چې دا یو ارتیا ده. دا اوس مثلا زه خپله نابینا یم، سترګو ته نه وینم، زه ستونزې لرم، تل فشار ده، او که ما زده کړه نه وای کړې مثلا لوېدل، جګېدل، زحمت او د ټولنې نه منل مې نه وای تحمل کړي، نو د اقل اوس په همدې خرابو شرایطو کې چې زما په کور کې مثلا ټول بېکاره دي، هغه د ما مصارف چا په غاړه اخیستل.
همدغه اړتیاوې دي چې موږ او تاسو هم خبرې پرې کوو.
تعلیم ارزښت دی،
او تعلیم ارزښت ته سلامت اوسئ حکیمی صاحب، راځئ راسره پاتې
شئ.
اوریدونکو ته به هم شمیره اعلان کړو چې دوی هم خبرونه ته زنګ راووهي، د هغوی نظرونه به هم اورو. اوریدونکو د تماس شمیرې دی یو شمیره، نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی، که تاسو ښه انټرنیټ لرئ واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، کنه مستقیم تماس ته اړیکه نیولی سئ. د واتس اپ شمیره ده 00420212601. بل نړیواله شمیره ده 00420212501. یو اوریدونکی واصل دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
هلو دې سلام، سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو، تاسو ملمت د تیر اختر مبارکي درته وم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام پښتون صاحب، تاسو راته د خبرونه پر موضوع څه وایي؟
تشکر. ما په دغه زنګ درته وویل دي، ما خو موږ خو اصلا دغه د نجونو پر تعلیم باندې موږ خو وخت هم امید درلودی، کله چې اسلامي امارت او افغانستان ته راغی ښارونه یې ونیول، نو موږ دا امید درلودی چې دا مظلوم کشر او دا هغه کشر چې نیم د جامع تشکیلوي دا به خپل د حق سره یعنې د خپل تعلیم څخه برخمن شي. او اوس هم دغه غواړو، ولې یو ښځه چې باسواد یې په کور کې په نسل کې هغه دا د لکه جوړ هغه خپل د کور نظافت او نزاکت هم پام کولای شي. او بل موږ وجه قشر ته ضرورت لرو دا دنیا چې د تمدن دی دا تمدن معنا دا دی لکه یو مرغه چې دوه وزره لري که یو وزر د ملغه مرغه پل شي دا بل وزر الوته نشي کولی او په بل عبارت په قرآن کې دا وایي چې هغه څوک چې ړوند دی هغه څوک چې جوړ دی دا الله نه دي سره برابر کړي نو موږ خپل په جامعه کې و ډاکټرې ته و ماسترې ته و پوشیسې ته و انجینیرې و انجینرې ته تاسو ولیدل موږ ضرورت ورته لرو تاسو ولیدل په پکتیکا کې چې قابلو ته نیازمندي پیدا شوه او قابلو زړه نشه کوی چې هغه لرې سیمو ته ولاړې شي ولاړې شي او نه ځي اوس هم نه ځي نو دا داسې دا خبرې چې په پکتیکا کې راځي دا په ټول افغانستان کې راتلونکي دي او د راتګ په حال کې دي نو موږ هر وخت ودې مظلوم کشر ته اوس دغه نجونې چې له تعلیمه برخمنې نه دي لودین صاحب دا نجونې د روحي خفقان سره مخامخ دي نو څه ناڅه مشکلات لري د رواني تکلیف سره مخامخ دي دا نجونې وایي چې موږ به تر سو انتظار کوو موږ خو زحمتونه کښې او واقعا دا د دوی زحمت دغه ور دی د قبول ور دی د دوی زحمت د دوی د خوشي ور دی زموږ د خوشي ور دی او بله خبره دا ده چې زما پر جانیانو باندې او د افغانستان د اسلامي امارت پر اراکینو باندې زما غږ دا دی چې د نجونو تعلیم دې باید د سیاست ښکار نه شي.
کور مو ودان پښتون صاحب ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ بل اورېدونکی راخلو مهرباني وکړئ ازادۍ راډیو دا مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم محترم لودین صاحب.
علیکم السلام مهرباني وکړئ زرمل ور صاحب تاسو هم ستړي مشئ.
تستاره مشي له خیبر پښتونخوا هرې پر نه اړیکه نیولې تا ته او د میلمه همایون حکیمي صاحب ته او د ازادۍ راډیو محترم اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ زرمل ور صاحب.
زه به دومره ووایم د نجونو د تعلیم په باره کښې چې امارت اسلامي افغانستان تر کومه پورې چې خپله ماته معلومات ته د دې نه هېڅ دوی انکار نه ده کړی چې دوی زده کړې د نجونو ورته اجازه ور نه کړي خو دلته دوی له هر قسم ننګونو سره مخامخ دي. یو مسله دا ده او بل لکه دا میلمه م چې اشاره وکړه مثلا ایوب پښتون صاحب هم وویل چې مثلا روحي فشار ورته پیدا شوی دی نجونو ته نو هغه وخت کښې په دغه تېره اداره کښې چې وو په هغه وخت کښې یعنې هلته ولې دوی ته روحي ستونزې نه وي چې ځینو به پزې پرې کولې غوږونه ځینې پرې شو غوڅ شولې
ځینېزرملوال صاحب تاسو وایئ چې نجونې که په کور ناستې وي دا یعنې ښه کار ده. تاسو په دې برخه کښې دغه د طالبانو کومه تګلاره چې دا د دې ملاتړ کوئ؟
نه 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 کله مې هم نه ده کړی ځکه چې ما مخکې هم وویل د دې خبرې زه طرفدار نه یم چې بېخي د تعلیم نه پاتې شي او خبره مې هغه مخکې کوه ده ګوره داسې وخت تېر شوی و محترم لودین صاحب ټولې دنیا ته معلومه ده چې په دغه ننګرهار ولایت کښې یو اربکۍ و چې په دوه خوندو باندې نکاحې تړلې وي هغه وخت نه خلاصې شوې له چاپو خلاصې شوې ښځې او د تعلیم مسله چې ده دا به خامخا انشاءالله دوی ته تعلیم موقعه به ورکولی کېږي بالکل به ورکولی کېږي.
بله زرملوال صاحب دغه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غوښتي له طالبانو نه چې د نورو اسلامي هیوادونو پر پله باندې پال کېږدي. ستاسو په نظر تاسو هم د خیبر پښتونخوا کې پاکستان کې اوسئ چې اسلامي هیواد دی نجونو تعلیم پکې شته مثلا نور اسلامي هیوادونه که مثلا نمونه وګورو هلته هم د نجونو ښوونځي شته نو ستاسو په نظر طالبان کوم اسلامي هیواد قانون مثلا کاپي کولی شي چې ورته نږدې هم وي او دغه ټول د ټولنې ناخوالې او د نجونو د ښځو حقونه او بشري حقونه هم پکې خوندي وي؟
نو دغه خبره خو محترم اسدالله لودین صاحب زما په فکر او نظر باندې دا خبره خو دوی ته راجع کېږي او لکه څنګه چې تا وویلې نو دلته د کډوالو نجونې چې دي هغه هم تعلیم کوي لګیا دي په اسلامي هیوادونو کښې په دې کښې هېڅ شک نشته بالکل لګیا دي تعلیم به کوي او پاتې شو امارت اسلامي افغانستان چې ده ما په فکر او نظر باندې هېڅ کله به د دې نه انکار ونه کړي خامخا به نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستلو اجازه ورکوي دا زه په اطمینان سره درته وایم انشاءالله.
مننه سلامت اوسئ. په همدې هیله په دې وروستیو کې یو هشټګ هم پیل شوی دی د نجونو ښوونځي پرانیزئ پر ټویټر او فیسبوک کې ډېر عام شوی دی ګڼو کسانو شیر کړی. وار بسو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ ازادۍ راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
مننه لودین صاحب سلامونه تا ته میلمه ته نبیالله زابلی د زابل ارغنداب اوسېدونکی دا وخت له ایرانه خبرې کوم.
ښه مهرباني وکړئ زابلی صاحب تاسو راته د خپرونې پر موضوع څه وایئ؟
ډېره زیاته مننه لودین صاحب که وګورو دا چې زموږ د هیوادوالو زړه درد کوي دا واقعیت زړه درد کوي ځکه درد کوي یعنې که موږ تاسې وګورو میلیونها ونجینې دي زحمت کښلی ده، د خپله جیبه یې پیسې خرڅ کړی دي، په خپل لګښت ډیری په خپل لګښت هم درسونه ویلي دي. یعنی نو دا چې دی ډیر زیات زحمت کښلی ده، کله چې منزل ته رسیږي، یعنی هغه د تیپ ونځي ته تیپ، یعنی ډیری داسې کسان دي چې تیپ ونځي ته بارېغ، هغو ډېرې زیاتې هیلې درلودې، هغې ډېر زیات ارمانونه درلودو، هغو ډېر زیات کار کول. کله چې منزل ته رسیږي بیرته له منزله موږ او تاسو، یعنی د افغانستان اسلامي امارت راشوه کوي، بیرته شاته راولي. دا واقعا د یو درد ځای ده. نو زموږ غوښتنه همدا ده چې په ټولو اسلامي هیوادونو، د نړۍ په هر هیواد کې د نجلۍ تعلیم، تحصیل، مکتب، دا شته. موږ زه خپله دلته په ایران کې ژوند کوم، کله چې هر سهار د یو دانشګاه، د یو پوهنتون، د یو مکتب تر وره پورې ورسی هلته څومره سي نارینه زده کړې کوي، د غومره دوه اندازې اضافه نجونې دي مکتبو ته. نو موږ سي زیات ضرورت لرو، یعنی څومره سي ډاکټر ته ضرورت لرو، له هغه نه اضافه موږ ډاکټرې ته ضرورت لرو. نو هیلې ارزو می داده، نه باید د هغه هیلې ماتې کړو. کوم سي ډېر زیات ارمانونه د افغان پیغلو یا د افغانانو په زړونو کې شته.
بله، کور موادان زبلای صاحب، ډیره ډیره مننه. سلامت اوسه یو بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه.
لودین صاحب تاسو سلام، او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کین لغمان.
مهرباني وکړئ همدر صاحب.
زه به دغه نه وایم لودین صاحب محترم، است تعلیم خو د دنیا او د اخرت رڼایي ده کنه. او تعلیم داسې یو شی ده چې داسې قبر سړي ته هغه کوي کنه، داسې قبر کوي. دغه ما له تعلیم یافته خلکو نه دا درخواست ده چې قبر نه او لویې نه د ځان وساتي. اکثره خلک مونږ وینو چې تعلیم وکړي، پلار او مور یې ډېر په سختۍ کې تعلیم وکړي، اول بیا قبر په خپل پلار او مور نه شروع کړي، او بس پسې همسایګان او کلیوال او خپلوانو باندې. نو دغه کې نه علم خو دنیا او د اخرت رڼا ده، او دغه یو کار پکې شته چې مغرور غوندې شاید اکثره خلک کې ځان ډېر مغرور حسابې. دغه ما نظر
او مننه همدر صاحب، سلامت اوسه، خیر اوسه. کور مودان بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده میکروفون ستاسو خبرونه اوري. مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
زرمالوسه بابلش من آشنا غاکتا دکولی هم دیگه هم دقیقه خبره ایم کچه مشکی ده خلق و پوز اپری که ده و خزو ده اپری که ده متخبله ده از ده پاکستان که ده لرگانی بایی مکتب وی ده غلط خبره که ده تو زنیش ده خبری که ده.
ستاسو په نظر راځي یو بل باندې نیوکه یو نه کو، ستاسو خپل نظر راته وایي. ستاسو په نظر دغه انجونې چې له تعلیمه به برخې شوې دي یا به برخلیک پات دي، د دوی په ژوند باندې څه اغیز سوی ده؟ کورنۍ څه کولای شي د دوی د ملاتړ لپاره؟ ښه، د دې ورور اړیکه پرې شول. نظر سرګان کې بیرته راځو حکیمی صاحب ته، خو یو اوریدونکو به راوخت بیا به حکیمی صاحب ته نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ د اوریدونکو منتظر پاتې نشئ. ازادي راډیو د میکروفون ستاسو خبرونه. زموږ کاګا ورې
اورم.
او مهرباني وکړئ خبرې وکړئ که زموږ کاګا ورې ستاسو غاک سټډیو سره وصل دی. د دې اوریدونکو فکر کوم انټرنیټ کمزورې دی، اړیکه نه وسلېږي. سلامات اوسې حکیمی صاحب ته بیرته راګرځو. حکیمی صاحب، کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ ورونو ته مثلا، پلار ته، مور ته، په داسې حالاتو کې چې نجونې له ښوونځیو بې برخې دي، ګر چې طالبان هم نه وایي چې موږ ښوونځي بېخي نه پرانیزو، اما دوی ژمنه کوي. اما اندېښنه دا ده چې دا ژمنې تقریبا ډېرې وځنډېدې، دا 300 ورځې هم ډېر اوږد وخت دی.
بله بالکل، درې سوه ورځې تقریبا دوه میاشتې کم یو کال وخت دی، او په دومره وخت کې یو زده کوونکی یا یو زده کوونکی په ځانګړي ډول خپل یو کال ته درس تقریبا مخته دی. نو د بعضې کسانو په نظر دا مهمه خبر نه راځي چې والا حتما به ورته فرصتونه برابرېږي. فرصتونه به برابر شي، خو والی که موږ اوسو تر هغه وخت پورې مهمه دا ده. نو کورنۍ د ما په باور پلارونه ورونه نور ټول، یعنی د ټولو کورنۍ غړي، زما په اند زموږ وظیفه دا ده چې موږ یعنی د ټولنې د غړو پاس خپل غږ پورته کړو، نه تنها یوازې ښځې بلکې ورونه پلارونه استادان ښوونکي او نور کسان چې په دې لارې کې شریک دي په شکل باندې، دوی باید په مسالمت آمیز شکل او په سوله ییز شکل خپل غږ پورته کړي په ډېر مناسب حالات کې، هر هغه ډول غږ پورته کول چې نن ورځ مناسب دي او ځای ونیسي. او بل دا چې له هرې ممکنه لارې موږ باید خپل غږ بیا هم پورته کړو او دغه اغېز دوی ته یا حکومت ته اسلامي امارات ته او نورو کسانو ته ورسوو. څو دا یو ډېر اغېزمن کار دی یعنی چې دا وشي. او دا چې مثلا که په بعضې ولایتو کې زده کوونکي ځي مکتبونو ته په بعضې نورو ولایتو کې نه ځي، نو دا د مسلې بل اړخ ته لمنه پراخوي او دا د مسلې نور اړخونه راپاسوي او دا یعنی راپورته کېږي چې ولې مثلا په یو بام دوه هوا باید حاکم وي که نه.
بله،
نو دا یو ډېره مبهمه موضوع ده جناب لوزین صاحب. چې
بله مننه حکیمي صاحب، تاسو وایئ چې باید کورنۍ هم برخه واخلي، مسؤلیت ادا کړي. ډېره مننه. راځئ چې بل اوریدونکي ته ورسو. فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، دا هم سټډیو سره وصل شوې ده. فرشته جان، ستړي مشي، ستاسو په باور باندې دغه تیرو لسو میاشتو کې تاسو خپله ستاسو ټولګیوالو څه حالات ولیدل او دغه د ښوونځیو بندوالی مو څومره ځوروي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ستاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو پوهیږئ، دا لس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهمه او نامعلومه سرنوشت سره دچار شوو. او دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوسم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده. اوس هغه هدف مو د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنې دا ټولو ته هم نهشه دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود. اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه وو او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو ما هدف وو چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته شغل نه شي، نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نه شي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدا سبب کېږي چې یو فرشا ته پاتې شي. او زما په نظر همداسې ده.
بله، او تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینری خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوي لري چې یو دوه درې انتخاب به مې څه وي؟ ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لرئ چې ممکن زمینه برابر شي؟ ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي اما صرف تګلارو ته په تمه دي.
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساینس پوه شم په راتلونکي کې. او ډېره خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باستلی وو، فزیک سره مې ډېره علاقه وه. او کله چې ښوونځي وتړل شول نو دې لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم، یعنی خپل هدف مخته بیایم. خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سندونه نه لري، پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسټرۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات راپېښېږي او دغې ته په تشویش شو. نو انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي، موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویلې چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي. دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ څه زیات سو، ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی انجونی او هلکان بیل سره کې ناسل څومره معلومات چې موږ لرو په خو هم خوندي داسې و چې انجونی په یو ټایم کې راتللې هلکان په بل ټایم کې حتی خون کې هم ټوله خځه وي یعنی نارینه ورته خونه نه ورکوله هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو
وګوري تاسو ویل کې په تمه یو دا تقریبا سبا درې سوه ورځې پوره کېږي او دا درې سوه ورځې یعنې فکر کوي یو کال زموږ وطن شاته پاتې شو دا یعنی وړه خبره نه ده تعلیم د ټولو شیانو بنسټ کېږي او دا یو وړه خبره نه ده زما په نظر چې او کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصوي او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغه یو تعمیرونه جدا وو بېخي جدا موقعیتونه کې وو د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې او یعنی کوم مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي
او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري ولې فکر کوئ د مور میرې چلند کېږي دا وضعیت تاسو څومره ځوروي
خو دا یعنې زه دا یو مثبت نظر لرم دې ته ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعضې شته چې نه کوي او دا چې هغوی ځي دا یعنې غلطه خبره نه ده ښه خبره ده خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا
ما همدا خبره کوله موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دی دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي هغوی سره استدلال کړی بل اخره د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي ځکه د حجاب موضوع خلک ورسره مني کې د ټولګیو جداوالی وي خلک ورسره مني حتی د ښوونځیو ودانۍ تاسو ویل چې سره جلا وي نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي فکر نه کوئ چې ژر تر ژره حداقل هغه ښوونځي خلاص چې دغه شرایط لري هغه شرایط چې طالبان یې غواړي
زما په نظر فعلاً یعنې ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي یعنې د نجونو دپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هغلته څوک نه ځي نو دا به یعنی وخت هم ځای کېږي معلومانو ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي یعنی د اقتصاد موضوع هم نشته خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولوي چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي پروسه باندې
بله وروستۍ پوښتنه تاسو نه کوم بیا تاسو سره مخخه کوو وبښئ چې خبرې مو هم سره ډېرې شولې داسې راپورونه دي چې هغه نجونې چې په کورونو ناستې دي تاسو وایئ چې تاسو مطالعه کوئ آزاده مطالعه کوئ یا به هم د ښوونځي مضامین لولئ دوی وایي له یو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي تاسو چې له خپلو ټولګیوالو سره کیسې کوئ ورسره په تماس کې یا یې په کلیو او بانډو کې ګورئ په محفلونو کې ګورئ دا نجونې چې په کورونو ناستې دي ښوونځیو ته د تګ اجازه ورته اوس نه ورکول کېږي یا زمینه ورته نه ده برابره رښتیا هم دوی داسې رواني فشار ګالي
که رښتیا ووایم زه خپله مې هم یعنی یو وخت مې ډېر په شوق درس ویم پهلې خو اوس یعنی لږ زره شوقي کم شوی دی خو بیا هم دا د زما په نظر دا یو زموږ باندې یو وجیبه ده چې درس ووایو یعنی شرایط چې هر رقم شرایط راځي دا خو د انسانیت یو فریضه ده موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې ویسو او خپل ځان یعنی هغه وظیفه چې خدای پاک موږ ته راکړې ده هغه باید سرته ورسوو چې هر شرایط وي خو ما ته ډېر شرایط هم مساعد دي مثلا زه انټرنټ ته لاسرسی لرم زه کتابونه لرم زما خویندې دي ما نه لوی دي هغې ما سره درس ویلی شي خو بیا هم بعضې خلک دي چې دا شرایط ورته مساعد نه دي ټلیفونونه نه لري لپټاپ نه لري یعنی آنلاین درس ورته مساعد نه لري دوی به هم ناهیلي کېږي نو ځکه چې افغانستان کې همغه د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه وه خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو یوازې پوهېدله چې همداسې درس وایو بیا اخره کې د درس ویل یعنی هدف یې ورته صحیح معلوم نه وو اوس چې یعنی همغه درس هم نه شته دوی نه پوهېږي چې وکړي همدغه خاطره شوق کم شوی او یعنی داسې مشکلات شته
سلامات اوسئ کور مو ودان فرشته ولی د دولسم ټولګي زده کوونکي و چې مایکروفون ستاسو خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ موږ خپل میلمه همایون حکیمی هم لزان سره لرو په خبرونه کې اوریدونکو خبرونه دوام لري خو تر لاندې خبرتیا ورسته.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
میکروفون ستاسو خبرونه ته غوږ دی حکیمی صاحب تاسو ترازو خو راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو زکه دا خبرونه د اوریدونکو خپل خبرونه ده. یو اوریدونکو استودیو ته وصل شوی مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو میکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهرباني.
حکیمی صاحب ته حکیمی صاحب ته ټولو ګران اوریدونکو ته لاره برابرونه ته سلامونه وایم.
حکم زینم علیکم نیولې مهرباني.
خیبر پختونخوا اختر محمد احمدی خبرې کوم.
ښه مهرباني وکړئ احمدی صاحب تاسو دغه د انجنو د ښوونځیو د بندېدو په اړه باندې څه وایي؟
دودین صاحب دا خو ولاله دا زنانه ورسره ډېر ظلم ده ډېر زیاتی ده. قرآن عظیمشان په دې ګواه ده حدیث شریف په دې ګواه دي چې الله رب العزت اشرف المخلوقاتو لپاره حضور صلی الله علیه وآله وسلم دې دنیا ته رالګلی ده رحمت للعالمین ده. هغه فرمایي چې من طلب الفریضة على كل مسلم کا وایي چې د تاسې علم حاصلول په ټولو مسلمانانو هم دی فرض دی که نر دی که ښځې دي. زه دغه ته نه پوهېږمه چې دا چوپړیاسان نن سبا په کابل باندې واکمن دي دا چوپړیاسان له کومه یو غضب پیدا شه د افغانستان لپاره نه په سیاست سره خلاصېږي نه انجینر سه کې نه ډاکټر سه کې نه صاحب منصب سه کې. بس وروره جانه توره راکاغلې ده پرکې ته نیولې ده چې لا به توره له منځه وړي لا به پرکه له منځه وړي. دا یو کار په افغانستان باندې ناجل د خدای پاک د زر ته زر تبا کې حالات کی ورک کی. دا وروره جانه بهرني غلامان دي ولودي
زه غوښته چې بهرني غلامان دي او ساتو راځي څوک تورن نه کوځه کوم ځان سره طالبان نه لرو چې دغه تورن بیرته جواب کې راځي
چې نه دا غلامان دي ولودي زه د بهرني بل څوک به ورته وای چې تو خوندې خلاص کړې به خلاص شي
کور
وای دی وای چې امر پر کې ګمر سانی خو مخ کې به امر سانی و لږ کاله بعد پرانه ست امر سانی به د کله راځي
د دې اوریدونکو اړیکه پرې شو. اوریدونکو هیله کوم چې د کلام فتو ساتي تورنول مکوي راځي بحث وکړي دغه سې دلایل وایي چې موږ سره په بحث کې د طالبانو کوم کس نسته چې د خپلو سرګندونو او ادعاو ننګ وکړي ځکه نو تورنول بل اوس مناسب نه وي. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړي ازادي راډیو د میکروفون ستاسو خبرونه.
سلام نیک چې لونیک پرته نه مې ومنه تاسو شریم له کابل نه.
ښه مهرباني وکړئ تاسو څه وایئ د خبرونې په موضوع راته مخکې مو د هغه بلې زده کوونکي خبرې حتما اورېدلې.
اوهو مننه کوم له تاسو نه لدین صاحب درې سوه ورځې چې موږ افغان انجینر نشي کولی چې ښوونځی ته لاړ شم. متاسفانه دوی موږ ته ډېره ناهیله کړې ده. موږ هېڅ هیله من نه په دوی خبره کې. زما په نظر طالبانو سوچ کوي چې افغانستان یوه هېواد ده چې پکې اسلام تطبیق شوی ده. متاسفانه داسې نه شته. ټول اسلامي هېواد انجینو ته ښوونځي پرېږدي او ښځو په دنده پرېږدي. خو طالبانو نه پوهېږم ولې په کوم لارې روان دي او نه پوهېږم چې طالبانو ولې ټول ستونزو ښځو سره لري. طالبانو د محل په ارزښت نه پوهېږي. متاسفانه یوازې یوه لار چې هغه پکې من افغان انجنیر هیلمان یو هغه د علما غوندې و چې هلته هم افغان انجنیر ته کومه ګټه او افغان ښځو سره کومه ګټه نه رسېدلې ده. متاسفانه.
بله څه فکر کوي تاسو څه کول په کار دی اوس دغه درې سو ورځې سبا پوره کیږي. طالبان وای چې دویم امر ته منتظر دي. په هنه وزارت سره چې موږ خبرې کړي هغوی وای چې دوی له تخنیکی پلوه اوس آماده دي اما فقط د مشرتابه امر ته منتظر دي. دی ویز د کوونکو په توګه د طالبانو مثلا دی وی خور په توګه څه غوښتنه لري له طالبانو چې بل اخره څه وکړي د درې سو ورځې مثلا ډیر اوږد وخت دی.
طالبانو حرکت دروغ وای اول امر ثانی که
ستاسو غږ صحیح نه راځي که سټوډیو سره خبرې کوئ لږ در مزایک
او مې افغان انجنیر دی نه فلک.
ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ. د اوریدونکو غږ مشکل لري غږ استودیو سره نه وصلېږي. بل اوریدونکو برا وخلو چې اړیکې نیولې ده. سلامت اوسئ. سفر دانشوار د کابل غږ مو متاسفانه خنه دی، متاسفانه نسو اوریدلی. نو سلامات اوسې، کور مو ودان، بل اوریدونکي به راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا مایکروفون ستاسو خبرونه.
زه سردار محمد تاته وکړم، میلمه ته سلامونه مې کېل وړاندې کوم. لودین صاحب، لودین صاحب په واقعت سره خو رښتیا په علم خو رښتیا نه پس د پټرولو باندې پس د چوي کې خو موږ طالبان ورونو داسې متکله جواب نه دی ویلی چې موږ به دا مکتبونه بندوو، ښځې به بندوو، پوهنتونونه به بندوو. داسې جواب یې څوسه پورې ولس ته نه دی ویلی. خو داسې موږ لږ نړیوالې ټولنې هم د لودین صاحب شکایت لرو چې دوی هم په موږ باندې ګوره بندیزونه هم لګولي دي، پیسې هم په موږ باندې کړي دي، اسلامي مملکتو هم ګوره په موږ سره هسته بند کړي دي. روابط هغه کوپري خو کوپري دي، هغه خو هر څه کوي. خو د هغه خویندو ته هم وایو چې تاسې هم لږ زره احتیاط کوئ چې خدای نه کړه، خدای نه کړه چې بیا هغه بیا سما کیسه جوړه نه شي، بیا به شل کاله جنګونه وي، یا تاسې حقوق هم د پښو نه کېږي، پلار خویندې به مړې کېږي، ورونه به مړې کېږي. نو دوی خو موږ دوی هم خیال دی لږ زره صبر وکړي، داسې دې ورخطا کېږي نه، متقله جواب یې نه دی ویلی. خدای مهربانه ده، او په قانون په شریعت کې د ښځو حق حقوق چانه د بند کړی. وسلام پیتی ده،
ډېره مننه. کور مو ودان، سردار محمد خان چې اړیکه نیولې وله لوګر نه. بل اوریدونکی لرو له واټس اپ، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده مایکروفون ستاسو خبرونه.
زه خپل ملک اکبر پال مدني د ګران ولس خدمتګار یم، د نجونو د تعلیم طرفدار یم. هم په شریعت کې دروغ غلطي خنه ده، هم د پښتو دیني ګانه. طالبان به زر ته زر د نجونو مکتوبونه خلاص کړي، اوره یو کال دی عادت پوره کیږي. اوس څه مشکل ده؟ معلم لرم، مکتب لرم، قلم کتابیه شاګرد لرم، ولې دې بند کړی دی؟ اوره بیا دا خو یو یا دا خو بسته افغانستان حق طلبی ده. تاسو دا وګورئ چې ولې پکتیکا کې هغه خلک چې د نجونو د تعلیم مخالفه موږ ویلې څه بد مو کړل. خزه ډاکټره، خزه ډاکټره، افغانستان خو نه لخته ده شاز زر ندير خير لخترنا نورم حق حقوق لري. اوره د افغانستان کې څلوي کې نه پوز ده، شل ملیونه خزي دي. دا نن چې دا خزه تا له کور کې ډوډۍ پخایي، دا ستا بچي کوي. نو نه دي دي اخو مطلبه. اوره دا ته په دا 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 مسلمان يم، افغانستان یو اسلامي مملکت ده، او د نو اسلامي مملکتو سره نه کړو به دوی یوګي خبره خو منه.
و بخی غږ مو قطع قطع کېږي. ډېره مننه، سلامات اوسئ. د اوریدونکو اړیکه نیولې وه، غږ متاسفانه سټوډیو سره بیرته نه وصلې کې. بل اوریدونکو به راوخلو چې راډیو سره وصل شوی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
مله سلامونه
محترم. علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
البته محمد نبی ملات بغلان محترمه، خدای کې جوړ روغ وسې کې محترمه.
مهرباني وکړئ محمد نبی خان، تاسو راته د خبرونه پر موضوع څه وایي؟
او مننه وګوره، مکتبونه دې موږ تاسو دغه ډیر مدیر خلک شکایتونه کوي تقریبا. نو دې زما یو شیخ وخت تقریبا ما ویل کړه ملات خامه خدای حکومت شاته ولاړ، یعنی مظاهری کوي. موږ ته مشکل نړیوال خلک لري، یعنی تقریبا دې څه نه کوي، بیگانه احساس کوي. دوی باید د دولت وګوره چې دوی د ډیر خدمتونه کړي دي تقریبا چې ورځ سل نفر دوه سفر نفر به غوړ نه کې شهادت رسیدې. نو دې یو سره کول درونه واته مظاهری ونه کړي نړیوال ورته ولې موږ رو حکومت لرو، یعنی هر څه لرو. موږ تاسو ته موږ ته مشکلات خلک کړي ده. دوی باید مظاهری وکړي، دغه لارې بندې کړي، بس نړیوال نه د خپل حق وغواړي، مکتبونه په زیات مشکلات بار شي.
خا مننه د دې اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا. محمد نبی ول بغلان ورځو بیرته د خبرونه میلمه ته اوریدونکو تاسو یو شیبه اړیکه مانی سي راځي چې حکیمی صاحب نه هم واورو. حکیمی صاحب دغه د اوریدونکو غږونه مو واوریدل، خبرې مو واوریدل، څه وایي؟ راځي د دې اوریدونکو په نظرونو باندې لاندې تفسیره وکړو. تاسو د دولسم ټولګي د دوز د کوونکو خبرې هم واورید چې دوی وایي هیلی لري، او وایي چې په آزاد وخت کې آزاد مطالعه هم کوي.
لوژن سیل بیسه خبر ده چې خدای په قرآن کریم کې ډېر واضح فرمایلی چې آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي؟ معنا ده چې هغه کسان چې پوهه لري، زده کړه یې کړې، یا په یو څه باندې پوهیږي، هغوی د هماغومره پوهې پر بنسټ خپل ژوند مدیریت کوي، خپل تصامیم نیسي، او خپل احساسات بیانوي، او خپل چارې مخته وړي، او بالاخره خپل ژوند سمبالوي. نو
هغه کسان چې د هغوی پوهه کمه ده یا زده کړې ته یا تحصیل ته یا تعلیم ته لاسرسنه لاسرسی سره نه لري یا نورې ستونزې لري، هغوی هغه کسان دي چې معمولا د خپلې پوهې پر بنسټ خپل ژوند سمبالوي. نو دا ډېر سره توپیر لري او ډېر فرق لري. لکه دا چې یو غیر معلول او یو بینا کس یا په هر شکل یو جوړ کس زی مثلا اختیار یعنی اختیاروي یعنی روګ دی کېږي یا په یو بل شکل باندې په یو بل ستونزې کې ځان اخته کوي، ولې یو کس که هغه مثلا لکه دغه هغه و د فزیک یو لوی دانشمند چې هغه حتی خپلې خبرې نه شوی کولی او د ماشین په اساس خپل هغه یعنی خپلې مفکورې او خپل یعنی خپل هغه هغه څه چې پکې دي دننه په مفکورې کې په فکر کې هغه یې بیانول چې تاسو خپله له مانه ډېر ښه پوهېږئ او ډېر اورېدونکي هم ښه پوهېږي. نو یعنی او هغه کس چې په چرخ یا په ویلچیر ناست و دنیا یې په فزیک کې بدله کړه، نو آیا که موږ دا مقایسه کړو چې یو ناتوانه کس په ظاهري ډول د ویلچیر له سره په دنیا کې د فزیک د علم پر اساس تغیرات راولاړوي او راوستلی شي، نو یوه ښځه یوه نجلۍ دوی به نشي کولی چې په زده کړې سره خپل ژوند ښه سمبال کړي او خپل اولادونه خپل یعنی هغه واړه په کور کې خویندې ورونه هر څوک شي دي داخله هغوی ته چې سره په کور کې ډېر وخت هغوی ته یو ښه شی ور زده کولی شي. نو بله دا چې که موږ مثلا یعنی ودرېږو واخن دا یعنی هغه مشروع قانوني اسلامي انساني او حقوق بشري حق دی د هر انسان زده کړه ژوند مثلا کار کور او داسې نور یعنی داسې نورې چارې. نو اورېدونکي زه تاسو او موږ تاسو ټول د دې طرفداران یاستو چې ټولنه ټولو ته د لاسرسۍ وړ اوسي او ټول وکولی شي چې په خپله ټولنه کې په سوکاله ډول باندې او په آزاده شکل باندې ژوند وکړي.
بلې حکیم صاحب، یو بحث راپورته کیږي دلته د ځینو اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه، وای باید ناهیلي ونه اوسو، لږ زره وخت نور هم باید ورکول سي طالبانو ته، ځکه دوی حکومت جوړ کړي هر څه له سره پیل کړي، تر ډیره قوانین هم نشته، نو یو څه وخت وای باید ورکول سي. اما بل لور ته بیا اندېښنه دا ده چې درې سوه ورځې زښت ډیر وخت دی، خصوصا په نورو نړۍ کې مثلا د کورونا وبا پر مهال چې څنګه کورونا راغله دفتن خونځي او حتی پانتونونه آنلاین باندې ته شفت سول، د دې لپاره چې تشر رامنځته نسي. دوی مثلا هر زده کوونکي ته په کور کې مثلا خونځای جوړ کړ، اما آنلاین خونکي به ورته درس ورکوه. اما په افغانستان کې درې سوه ورځې سره لیدې چې ممکن په داسې پاتې شوو وروسته پاتې هیوادونو یا په درېیمه درجه هیوادونو کې دا غټه موضوع نه وي یا خلک په ارزښت پوه نه شي. اما تاسو چې یو ښوونیز فعال یا مثلا فعال ځوان یې، درې سوه ورځې تعلیمي تشه په یو هیواد کې، فکر نه کوئ چې دا ډېره ده او که نه فکر کوئ خیر یو کال دی مثلا دوه کاله دی اما چې بالاخره پرانستل شي ښوونځي؟
موږ ډېر خلک لرو شاید تنه د افغانستان په ټولنه کې، نه د تاسو په وینا د نورو وروسته پاتې هیوادونو په ټولنه کې شاید همدا خبرې ویل، نه په دې شدت، خو دا چې یو کال زده کړه بندېږي، تحصیلات او تعلیمات بندېږي په یوې ډېرې یعنی زیاتې طبقې باندې چې ډېر زیات شاګردان لري، ډېر زیات غړي لري، یا د افغانستان په نفوذو کې ښځه واقعا ډېره زیاته ونډه لري، نو دا د یو کال د مکتبونو تړل زما په نظر دا یعنی که موږ تعلیمي انقلاب ته راوړو دا فکر وکړو چې یو وحشت دی خپله، دا یعنی یوه ډېره غټه تشه ده او دا یوه نه ډکېدونکې تشه ده. په دې چې دا یو کال وخت چې ضایع کېږي، آیا دا وخت بېرته راګرځي؟ خپله دین دا خبره وایي چې وخت بېرته نه راګرځي او وخت طلا ده. کله چې اجال راځي قرآن کریم وایي چې ثانیه پکې شاته پاتې او یعنی پرمختګ نه راځي. هغه څه چې مقرر دي هماغه تطبیقیږي او هماغه عملي کېږي. نو دا بدبختانه یوه ډېره یعنی لویه تشه ده، یوه نه ډکېدونکې تشه ده. هغه کسان چې وایي چې والله صبر دی وکړي، خو هغوی تر اوسه هم شاید صبر کړی وي چې خپلې خویندې او میندې خپلې لوڼې نه وي پرېښي مکتبونو ته درس ته، یا داخل شي ذهن خلاص شي، یعنی ذهن پرانستل شي په د پوهې په رڼا باندې، نو هغوی به وروسته له دې چې مکتبونه پیل کېږي بیا به هم سره صبر کوي. خو موږ هغوی څنګه کړو؟ مشکله خبره خو دا ده. نو دا چې مثلا خپله یو کس ذکر نوی کړي دا چې مثلا یو کس په کور کې هغوی زده کړه نه وي یعنې کومې ښځې هلته زداش نه وي نو هغوی ته د دې موضوع د هضمولو پړاو هم ستونزمن کار دی ولی کله چې د هغوی ښځې ناروغه کېږي د هغوی لونې ناروغه کېږي نو څه هغه د حکومت مشرانو وي څه سیاستمداران وي څه سیاستګزاران وي او څه هم خلک وي چې د یو روغتون ته عاجل وایي ښځه ډاکتره شته که نه شته نو که ښځه ډاکتره په کار وي که ښځه معلمه په کار وي که ښځه د ټولنې کارکوونکي په کار وي نو او موږ یې مثلا نه پرېږدو نو څوک به دغه تشې ډکې کړي دا ډېره مشکله خبره ده زما په نظر او د دې اثرات په لنډمهاله دورې کې مثلا د ځان وژنو سبب کېږي د روحي او رواني ستونزو سبب کېږي لکه افسردګي لکه مختلف فشارونه یا دپریشن او داسې نور مسایل او په اوږدمهاله ژوندانه کې همدغه توره رڼه چې لور یو کال خپره ده همدغه خپرېږي همدغه یو کال نه ده کېږي دا یو کال خو یعنې که دا زیاتېږي چې خدای پاک دې نه زیاتېږي خو دا نور هم پسې غځېږي دا تشه او که یعنې مکتبونه سبا هم پیدېږي خو بیا هم د یو کال تشه همیشه هم داسې خالي اوسي.
بله حکیمي صاحب څه فکر کوئ طالبان تخنیکي ستونزې لري چې خونځي نه پرانیزي مثلا دوی داسې ویل شوي چې کامله بودیجه نه لري د ښوونکو د معاش لپاره اوس که ښوونکی معاش وانخلي خو دعوه هم نسي کولی اما کله چې تدریس کوي بیا خو معاش غواړي معاش حق کېږي دوی کله د بودیجې خبره کوي کله د تګلارې خبره کوي بحث تخنیکي دی او که نه فکر کوي یو څه سیاسي رنګ هم لري طالبان غواړي چې په دې کار سره مثلا له نړیوالې ټولنې امتیاز واخلي هغوی بالاخره ورسره مداره وکړي په رسمیت یې وپېژني او هغه کوم بندیزونه چې په لګولي هغه بندیزونه ترې لري کې پانګ پانګه د افغانستان چې کنګل شوی د هغه آزاده کړي.
رودین صاحب که زده کړه جریان ولري د زده کړې او د صحت مالي امکانات هیڅ وخت یعنې نه بندېږي او نه ختمېږي. که دا ختمه شي نړیوال بنسټونه دي نړیوالې ټولنې دي بین المللي سازمانونه دي چې دا مصارف په غاړه اخلي. مثلا تقریبا د درې څلور میاشتو معاشونه یونیسف ورکړه ټولو معلمینو ته او همدا اوس هم حکومت د ټولو مامورینو معاشات کم کړي دي. مثلا د یو معلم معاش که لس زره و شاید اوس داخل دوه زره کم شوی وي مثلا که دولس زره و همداسې یا مثلا د مسلکي مکاتبو معاشونه که اولس اتلس نولس زره و اوس مثلا څوارلس زره پنځلس زره نو دا خلک چې داخل هلکانو ته زده کړه ورکوي یا دا خپله مثلا موږ چې لږ لږ کار کوو په بعضې مسایلو کې زه خو د دولت مامور نه یم خو ولې بیا هم موږ مثلا له دولت سره له مکاتبو سره له شاګردانو سره سره کار لرو نو دوی به ویلي وو چې موږ امکانات نه لرو که څوک راځي په نیمایي معاش کار کوي که څوک راځي په رضاکار ډول باندې کار کوي که څوک راځي په بل شکل باندې کار کوي نو هغه یعنی خلکو خپل تصمیم بعد هماغه وخت ویلره او بل دا چې زه فکر کوم تخنیکي ستونزه نه شته په دې چې یعنې کوي هم ډېره به کمې وي چون مکاتب د تاسو په وینا بیل وو صنفونه هماغه وخت بیل وو او حتی فامیلونه یعنې په هېڅ مکتب کې حداقل زه نه وم شاید چې په عادي نارمال دولتي مکتب کې هلکانو نجونکۍ یو ځای درس وایي یا د یو ځای تغیراتک وکړي یا په یو بل شکل باندې خو زه فکر کوم چې دا یعنی موضوع هم باید له یاده ونه باسي چې سیاسي مسایل هم خو که سړی وګوري باید هر شاخې ته لاس واچوي او طالبان چې ټوله دنیا مثلا ورسره نه دي جوړه ورسره مخالفت کوي نو دوی هم شاید ځان اړ وګڼي دې ته چې له بعضې مهمو مسایلو نه د خپل سیاست د پرمختګ په اړه ګټه واخلي نو دا خبره به هغه چا ته واقعیت معلوم وي چې په همدې موضوعاتو کې مسؤلیت لري او کار کوي نو هره تخنیکي ستونزه چې وایي زما په نظر په دې یو کال کې باید حل وای او دومره